کرده چې موږ به داسې کار باندې خړی او نور دم داسې د غوته باید پاملرنه وشي او دا دغه د جاري وساتل سبزیجات.
خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د متحدینو د سلبستریز روغتون مسؤلین وایي دوی د همدا سلو تنو روږدو د درملنې امکانات لري، او په خبره بې سرپناه متحدین د مخدره موادو له ریاست سره بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د مرکزي زندان طالب چارواکو هم ویلي وه چې له دوی سره تر 1200 پورې متحدین بندیان دي چې هر محتاط تر څلور میاشتې بند وروسته خپلې کورنۍ ته سپارل کیږي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینواره مو د ونۍ مهمو سیاسي جالب او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس خبرونه ته را بولم. نن خبرېږي چې چینایانو د جګړې د ډګر لپاره په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ کمانډان هم جوړ کړ. خبروم چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سیلابونو قربانیانو ته لا هم مرستې نه دي رسیدلي. د افغانستان په هوایي حریم د خال خال سوداګریزو الوتکو د راپیدا کېدو خبرونه هم شته، او شمالي کوریا ته له څلوېشت کلن ځنډ وروسته د پوتین له سفر او جزئیاتو یې هم خبرې کوي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی. افغانستان کې لومړی وار پاکستان سره اختر، طالبان لومړی وار له سعودي سره ګډ اختر ونه کړ. د کاري د عوامو او خواصو ترڅنګ آن د پلویانو تون غبرګونونه هم پارولي.
اسانه خبره دادا چې عرفات ورځ واغه تویل کیږي د اختر سې ورځ مخ کی د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سره خوشاله یو سره د عرفات ورځ هغه چې د عرفات پر میدان خلک دریږي نه نه دا ورځ نه ده.
لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفوي ټول دنیا کې به هم هغه عرفوي. دا نور خبرې چې کمی ملایان کوي پلان کې سی ابدالي کلی دی فلانی سی ابدالي کلی دی د دې خبرو قران سره او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان سره هیڅ تعلق نشته.
د دوی په تیر نظام کې چې مولا عمر دغه په فراس کې مشهورو، مولا عمر 15 کاله مسلسل لوی اختر وړو کې اختر د سعودي عربستان سره تجلیل کویل منځ خونن مولا حیبت خان نل مانځي. یعنی مولا عمر په غلطه باندې وو او که مولا حیبت خان په غلطه کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو تایید مشری مولا حبت الله وای ټول راته یو ځای شي ازل مکرې خو په خپلو کې اختلافات مکوي.
د بدطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي د افغاني ټولنه کې به وروسته د مولا حبت الله د مرګ څخه یا د لرې کولو څخه جنجال راپورته کړي. یو ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل ماوین به وایي چې زه امیر المؤمنین یم.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام او د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي تر کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ حیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
له خپلو خلکو مخ په خالی کېدو افغانستان د کډوالو نړیوال سازمان وایي دا مهال د افغان کډوالو شمیر ټوله نړۍ کې 10 میلیونه نه اوښته دی. یوازې تیر کال 121,000 افغانان مختلفو هیوادونو ته وتلي.
ځنګلونه یې په ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسېږي. او دویم علت دا ده چې یورپ ته راورسېږي بیچارهګانو ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د دوبلن د وجې چې سنټرونه نه دوی ته تکلیف پیدا سي، رواني تکلیف پیدا سي.
په تاریخي کچه ریکارډ ګرمۍ کې د حج د مراسمو پای سکال د حج مراسمو کې ګرمۍ د 1500 حاجیانو ژوند اخیسته. د طالبانو د حج اوقاف وزارت وایي دوی نه هم ځینې حاجیان ورک شوي وو خو پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادره کوو. بیا موږ د ارشاد حج اوقاف وزارت مسؤلینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو په واکمنۍ کې لومړی وار د افغانستان اختر د سعودي عربستان پر ځای له پاکستان سره ونمانځل شو چې ګڼې نیوکې یې پارولې دي. طالبانو په داسې حال کې اختر د دوشنبه په ورځ اعلان کړ چې په نور اسلامي نړۍ کې او له هېواده د باندې افغانانو خپل لوی اختر د یکشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره یو ځای ونمانځه. طالبان که څه هم د لوی اختر د نیټې یوه ورځ وروسته کول خپل شرعي فیصله او پاکستان سره سم یې د نیټې راتګ یو تصادف بولي، خو د طالبانو د سترې محکمې وی سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، دوم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو سره سم دغه حکومت له دریو کال راهیسې هڅه کوله چې د اخترونو نیټه له سعودي عربستانه واړوي، او حتی طالبانو پرېکړه کړې وه چې تیر کوچنی اختر راهیسې به د اخترونو لمانځنه کې په مطلق ډول له سعودي نه لاره بېلي.
رفات ورځ واغه ته ویل کیږي چې د اختر سه یو ورځ مخکې د سعودي سره تعلق نه لري. هغه بل خبره ده چې د سعودي ورځ چې د مطلب هغه زموږ سمو خوشاته یو سره د عرفات ورځ هغه ده چې د عرفات پر میدان خلک دریږي. نه نه دا ورځ نه ده، د عرفات ورځ و دې ته وایي چې د اختر سه یو ورځ مخکې نمزل حجه د عرفات ورځ ده، لسمزل حجه د اختر ورځ ده.
درې وجه دي چې دې ته عرفه وي، نو دا درې واړه وجه جديد د عربستان او سعودي سره تعلق لري، ځکه چې ابراهيم عليه السلام خوب هم په بلاد عرب کې لیدل او مناسک ورته د حج هم په بلاد عرب کې خودل شوی وو، او خلق په میدان عرفات کې چې ودریږي هم په بلاد عرب کې ودریږي. لہذا عرفه په دنیا کې یکی یو ده چې کله د سعودي عرفه وي ټول دنیا کې به هم هغه عرفه وي.
سرچینا زیاتوي د طالبانو حکومت کې د روی تهلال یا د میاشتې د لیدلو کمیټه کابل ته د پاکستانی ملایانو د لومړني ورغلي پلاوي په ټینګار جوړه شوې. د دغو ادعاو د صدق یارت په اړه د طالبانو رسمي ادرسونو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي، خو تیره اونۍ د طالبانو لخوا د اختر د وروسته کولو موضوع په ولسي کچه پراخه غوسه پارولې وه. برعکس حزب اسلامي ګوند په یک شنبه د لوی اختر د لمانځلو ویډیو خپره کړې او داسې راپورونه هم ورکول شوي دي چې یو شمېر هېوادوالو له طالبانو پټ د یک شنبه په ورځ اختر لمانځلی دی. دغه راز یو شمېر پخوانیو افغان سیاستوالو هم خلکو ته د دوشنبې پر ځای د یک شنبه په ورځ د لوی اختر مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو. د طالبانو یو پلوي سیاستوال استاد زمان مزمل بیا ټینګار کړی دی چې افغانان پاکستان کې اوسېدلي مګر هلته هم د پاکستاني ملا په خوله اختر نه دی کړی.
کم اختر شه د پاکستان د پتنو اختر تزي دا موږ نه واړو، هغه اختر موږ د اومد د مرجع د حرمین سره زمنګ مشران غټه کړای ده، روح هم آرام او موږ دغه یو ملت یو چې دا به په اسانۍ ته ځان سره بونځي. صحیح ده چې اوس خو یو شیش نه وویریږي، موږ پاکستان کې مهاجر بې وطن یو، خو موږ د پاکستانی ملا په پایتوا اختر ونه کړ.
د ټول نړۍ د خصوصا د غربیانو د غیر مسلمانانو سره خو دو جوړه نراتله نراتله، حتی د نړۍ د مسلمانانو سره هم اوس د دو جوړه ناراضي. ډېر د افسوس ځای ده چې نن د خپل قبلی سره د دو جوړه ناراضي چې کوم طرف ته من کله مونږ کوو او وای چې متوجهان الی جهت الکعبه الشریفه الله اکبر، دو د هغه قبلی سره هم نن جوړه ونه کړله.
زما په خیال کې دلته دا پیښوریان یو متل کوي، وایي چې دا وایي د کور نه و شملې نه غواړي. ارزل چې دا خو پاکستان کې جوړه شوې ملیشه ده، یو پروژه ده، او دې د پاره لیږل شوې ده چې افغانستان کې ټول هغه شیونه له منځه یوسي چې افغانیت په قائم دی، د افغانانو هویت په ولاړ دی. هغه کې تاسو ولیدل چې دوی داسې یعنی بیرغونه بدل کړل، ملي بیرغ ور سره خیال وکړي، ملي سرود او دغسې نور ډېر شیونه چې هغه بنې یعنی د افغانانو هویت او ناموس ګڼل کېږي د هغه د خپلو لاندې کړل.
او وروسته له هغې چې طالبانو د دوحې په درېمه ناسته کې خپل ګډون ته چمتووالی اعلان کړ، ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان اړوند د دوحې غونډه کې به طالبانو سره د افغانستان د مشروع او رسمي حکومت په توګه چلند ونه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیال ویان فرهان حق په افغانستان کې د ښځو د حقونو تر پښو لاندې کول یا جنسیتي اپارټایډ یوه مهمه اندېښنه بللې او زیاته کړې ده د دوحې روانه ناسته کې طالبانو سره د حاکمو چارواکو چلند کوي، نه دا چې د یو مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه پروتوکول ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور چې ریچارډ بینټ خپل تازه راپور کې ټینګار کړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خورا پراخ شوی او دغه ډلې سره باید د یوه قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونه شي. اغل عام ژوند د خزو حذفول او کار او زده کړو څخه د افغان خزو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض بلل دي. خو د طالبان حکومت د دوه دراتلون کې ناسې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بلل ده. د طالبانو بیان زبی الله مجاهد په خپل اکسپانډ ټینګار کړی دی چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او د سیسو هڅې لا هم ناکامیږي.
کدی دوه په ناسته کې افغانستان فعلی سرپرست حکومت ګډون هم کوي دا ښه پیغام ده. د افغانستان د خلکو په ګټه ده. روابط باید چې شتون ولري، روابط چې پرې شي، بیا دا په دې معنا ده چې افغانستان د کوم بل هیواد یا د پاکستان یا د ایران یا د هر بل هیواد پنځمه صوبه یا کمولایت راځي. بنان د افغانستان فعلی سرپرست حکومت باید چې نړیوال روابط ولري، د دوی په ناسته کې د دوی ګډون هم د افغانستان د خلکو په نمایندګۍ بهتره خبره ده. هغه سیاسیون چې په بهر کې میشتي، هغه سیاسیون پخوایم ادرس نه درلوده، په متفرقه لحاظ باندې د دوی ناستو ته تلل، او موږ به ویل چې د افغانستان ولسمشر په هغه وخت کې او جمهوری دولت د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي. بنان خداده چې د طالبانو سره د نړیوالو اړیکې وساتل شي، د ولس لپاره وساتل.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د طالبانو په لیکو کې د اختلافات موضوع چې له ډیره وخت راهیسې ګنګوسي موجوده وي، په لومړي وار د طالبانو مشر په خپل وینا کې د دغو اوازو تایید کړی دی او خپل ډلې له اختلافاتو نه ځان ساتلو ته وربلل. هغه په خپل اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي، کټول موقف نه د ازل کولو باندې اتفاق وکړي، د به په خوشحالي خپل دنده خوشی کړي، مګر طالبان دې خپل کې سره اختلاف نه کوي چې زکه په وینا د دغو اختلافاتو ګټه دښمن ته رسیږي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې د نن یا د باندې عام مسلمانان وی، خاص مسلمانان وی، اختلاف یا نه واړ په یو ورځ دی ټول ماته متفق سی، ما دې د منصب لری کی، ما ظلم دی کی. زه په دې خوشاله یم، په دې نه یم خوشاله چې دې په مابینس کې اختلاف وی، تفرقه ای ورونو په اختلاف باندې حاکمیت شکیږي. زه به د دې کوشش وکم چې په خلکو کې اختلاف واچوم، بیا ماته اتفاق نشي کولای، ټول به یو په بل باندې وهم دی به سره اخته کوم. خو زه دا نه غواړم، دا فرعونی سیاست دی، دا شیطانی سیاست دی، دا اسلامي سیاست نه دی.
په اصل کې په دولتدارۍ کې د تقرر او ازل لپاره د قانون له مخې پروسیجر باید تشریح شوی وي چې په کوم اصولو باندې ولسمشر راځي، صدر اعظم راځي، وزیر راځي، او یا په اوسنی حالت کې امیرالمومنین راځي. څوک ټاکي؟ هغه څوک چې ټاکي، هغه اشخاص ته څوک سرټیفیکیټ دی ورکوي چې تاسو د نورو معتبر یاست او باید امیرالمومنین وټاکي. او بیا د ازل د برطرفۍ مسله باید قانون له مخې تشریح شي. که دا تشریح نه شي، د افغاني ټولنه کې به وروسته د ملا هیبت الله د مرګ څخه یا د لری کولو څخه جنجال راپورته کی. یو معاون به وایي چې زه امیرالمومنین یم، یو لس شل پنځوس علما به راټولوي، بل معاون به وایي چې زه امیرالمومنین یم، او یا شاید په نورو ساحو کې ځینې اشخاص داسې پیدا شي چې زه تر ټولو ډیر پوهیږم په دیني مسایلو کې، بنان زه امیرالمومنین.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم له ولس نه د واکمنو غایب اوسېدلو او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودلې، او له هغه سره د سراج الدین حقانی، ملا برادر او عباس تنگزي د اختلاف اوازې هم ګرمي وي. بل خو د چارو شنون کې وایي ملا هیبت الله که د ځان د ازل خبره کوي، لا تر اوسه یې داسې میکانیزم نه دی معرفي کړی چې څرنګه باید حتی د دوی په خوښه او ژبه یو امیر او واکمن مقرر یا ایسته شي. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت په نوم اوسنۍ اداره تر ټولو اوږده سرپرست اداره شوه، او طالبان د خپل منځي اختلافاتو له امله نوې اداره نشي تشکیلولی.
ښه دا ده چې د افغان ولس لپاره چې افغانستان جنګونو ته تللی نه وي، د کورنیو جنګونو نه خلاص شوی، اساسي قانون جوړ شي، لویه جرګه راوغوښتل شي، څه چې د وطن ثبات پکې پروت ده، د ولس د فکر آرامش پکې پروت ده، په هغه لار باندې باید لاړ شي. فعلی سرپرست حکومت دا مسؤلیت لري که غواړي چې د افغان ولس لپاره کار وکوي، اساسي قانون په ډیره چټکۍ سره تصویب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې بلخوا پخوانی ولسمشر ډاکټر غنی هم په لومړي وار خپل اخترس پیغام کې له سقوط وروسته د افغانستان د واک پر مسأله څرګندې خبرې کړې دي. هغه ویلي د افغانستان د منتخب واک مشروعیت امانت له ده سره دی او یو مشروع حکومت ته به یې وسپاري، خو ټینګار یې کړی چې ځان ته څه نه غواړي او نوی هر ډول حکومت باید له زړو او ازمویل شویو شخصیتونو پاک او ولسي واوسي.
په داسې حال کې چې خپلو خلکو ته د هر څه او هرې نیکمرغۍ غوښتونکی یم، ځان ته هیڅ نه غواړم. هڅه مې دا ده چې د وطن د ودانۍ او د ولس د سوکالۍ لپاره خپل فکرونه او طرحې شریکې کړم او له دې لارې خپله ونډه ادا کړم، تر څو د مشروعیت امانت چې ما سره دی یو مشروع نظام ته وسپارم.
او سره لدې چې پاکستان، ترکیه او ایران سلګونه زره افغانان په تیرو دریو کالو کې راشړلې، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یونیچیار وایي د 2023 کال تر پایه په افغانستان کې دننه او بهر د بې ځای شویو افغانانو شمیر نږدې 11 میلیونو ته رسیدلی دی. یونیسیار په خپل روسي راپور کې ویلي چې د 2023 کال تر پایه په نړیواله کچه د اجباري بې ځای شویو کسانو شمیر نږدې 111.3 میلیونو ته رسیدلی چې 10.9 میلیونه یې افغانان دي. دې سازمان په خپل راپور کې ویلي چې یاد کسان ډیر د تاوتریخوالي، شخړو، د بشري حقونو د سرغړونو او له زورونو د تیښتې له امله په دننه او بهر کې خپلو هیوادونو څخه بې ځای شوي دي. راپور کې راغلی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لوی شمېر جوړي او یوازې په 2023 کال کې څه باندې 141,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې پناه غوښتونکي شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی پکې راغلی او د افغان کډوالو ټولیز شمېر 6.4 میلیونه تنو ته رسیدلی دی. د یونیسیار د شمیرو له مخې په 2023 کال کې شاوخوا 109,000 وسو افغانانو د پناه غوښتنه کړې او یوازې 15,500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي چې 99% له پاکستانه راستنه شوي.
یو خو چې دوی په لارو باندې راځي، د بارډرونو نه راوړي، د مختلف ملکونو کې په لارو کې چې دوی راوړي، دوی په ورځ ورځ مزل کړي چې یو ملک کراس کی، نو دوی چلته ونیسي پولیس، سیم کارت ته اخلي، موبایل ته اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په باکسا کې ووبه دام ته اخلي، نو دوی بیرته برګشت کی. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسی، ځکه دوی سره نه جی پی اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی، نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډیر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې د افغانستان له هوایي حریم نه د نړیوالو ملکي او سوداګریزو الوتنو حداقل ورځنی شمیر 400 و، خو اوس د طالبان حکومت وایي دمګړې د افغانستان په هوایي حریم د ورځې 100 الوتنې تیریږي چې هرې الوتنې نه افغانستان ته $100 عاید راځي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په افغانستان کې په نړیوالو معیارونو د 15 هوایي ډګرونو د فعالېدو خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هر ورځ د دغو هوایي ډګرونو څخه بهر ته د 2 الوتنو په ګډون د 40 او 150 ترمنځ الوتنې ترسره کیږي. دغه وزارت ویان امام الدین احمدی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او خوست د هوایي ډګرونو ته څنګه چې اوس په نړیوالو معیارونو الوتنې ته پرانیستې دي، د جلال آباد د هوایي ډګر د معیاري کولو لپاره هم هڅې پیل شوې. د طالبانو حکومت د کابل د هوایي ډګر په ګډون د 4 نړیوالو هوایي ډګرونو، هرات، کندهار او مزار شریف کې د مسافرو د کنټرول او ارزونې تړون د 2022 کال د جون په میاشت کې د متحده عرب اماراتو د ګاک شرکت سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي اوس مهال د افغانستان د کابل او یو شمیر لویو ښارونو ترمنځ هر ورځ د 4 الوتنو سربیره د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکتونه یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته هم منظم الوتنې کوي. همداشان د ایران د 15 هوایی شرکتونو په ګډون د ترکی ترکیش ایرلاین، د متحده عرب اماراتو فلای دوبی، ایر عربیا هوایی کرخی الوتکې هم کابل او د دغو هیوادونو ترمنځ منظمې الوتنې کوي. او لوی واده بهر خبرې ده چې سکهال د 1.7 میلیونه مسلمانانو د حج مراسم په داسې حال کې تیر شول چې د مکه مکرمه شاوخوا کې ګرمي خپل اوج 1.5 درجو ته لوړه شوه او نږدې 3000 تنه روغتونو ته رسیدلي. دراپورون لمخې په سګنۍ او حج مراسمو کې د ګرمۍ لامل 1500 حاجان وفات شوی چې د مړو تر ټولو لوړ شمېر 340 تنه پکې د مصر یاد شوی. دغه راز د انډونیزیا 144 حاجان، د اردن 80 او د ایران 11 حاجان هم پکې وفات شوي دي. دا شمېر وروستۍ نه دی او شاید د یو شمېر هیوادونو لخوا د خپلو مړو حاجانو شمېر وروسته اعلان شي. بلخوا د سعودي د مناسک حج اداره وایي له 2000 زیات ګرمۍ وهلي حاجان لا هم د دوی په روغتونو کې تر درملنې لاندې دي. نازایت شوي راپورونه شته چې یو شمېر افغان حاجان هم وفات شوي دي، خو دقیقه شمېره نه ده په ډاګه شوي. او د طالبانو د حج او اوقاف وزیر یوازې دا تایید کړی ده چې ځینې حاجان ندرکه شوي وو چې بیرته پیدا کړي دي.
یو څه مفقودین مو هم لرل، یعنی هغه حجاج کرام چې نادرکه وو. بیا موږ د ارشاد حج او اوقاف وزارت مسؤولینو او کارکونکو ته په جدي توګه وویل چې تاسو ووځئ د دې مفقودینو پسې. متعدد موټر مو په لاس ورکړل چې دوی را پیدا کړي، او د را پیدا کولو نه بعد د دوی دواړه حالتو ته توجه وکړي، هم جسمي حالت ته او هم دینی حالت.
او تیره اونۍ وروسته له هغې چې امریکا له اوکراین سره 10 کلن امنیتي تړون لاسلیک کړ، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له 40 کلن ځنډ وروسته د شمالي کوریا په سفر تللی او له کیم جونګ اون سره یې د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، دا لیدنې ناټو بلاک ته کلکه زور ښودنه باندې قیاس شوي او د نړۍ رسنیو پرې پراخ بحثونه کړي. په دې سفر کې د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې له کوم شرط پرته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. یو شمېر لویدیځو چارواکو له وړاندې شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر غبرګون نه ښودلی دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران په مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویلي، د ناټو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي دي چې دوی دغه تحولات له نږدې نه څاري. وسم ټولنیز رسنۍ د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ ګرم بحث د طالبانو د پخوانی مفتي اعظم د فتوا په بیان نشر راټول و چې د نجونو تعلیم د فساد ذریعہ بللی، او د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاندې غږیزه بڼه تکرار خبره کړې ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءر رحمان هاشمی لخوا خبر شوی غږیز کلپ کې د طالبانو په خوانی مفتي اعظم مولا عبدالعلی دیوبندی ویلي، خزو ته حتی په کور کې هم لیکو لوست ورز د کول د فحشا او فساد سبب ګرځي. هغه ټینګار کړی دی چې اسلامي وادونه تش په نامه اسلامي وادونه پاتې دي، ځکه چې د ده په وینا نجونو ته ښوونځي پرانیستي دي. د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي، له طالبانو نه که اوس هم څوک د ښوونځیو د خلاصون تمه لري، نو یا یې پروژه اخیستې ده او یا په دې نامه خپل طالباني افکار پټوي.
یو څه خصو ده کوي، دا ذریعه ده فساد ګرځي، دا په دغه سره علاقې پیدا کوي و خلقو ته دا خصونه اخستي، لکه نن ټلیفونونه په کورو کې د خلقو پراته دي، زنانې په ذریعه ده ټلیفون دا غلط غلط سره وعدت پیدا کوي چې په هغه باندې فحشا او منکر دا کوي او هغه ته ځان آماده و آراسته ګرځي. نو خطو زنانو تشوبل په کور کې هم ناجائز، دا خصوصیت د هغه زمانو و بس زموږ په زمانه کې نه دی روا. او که تاسې وایئ چې اسلامي ممالک مکتبونه یې جوړ کړي د زنان، زنانې پکښې خطونه وایي، خطونه زده کوي، دا اسلامي ممالک تنها و تنها په نامه د اسلام پاتې دي.
او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیرونه د طالبانو لخوا په لارو د خلکو په زورولو باندې هم ورټولو. فلانو یو ویډیو خبره کړې ده چې پکې لیدل کیږي د طالبانو د کابل ښار د پلچرخي د تلاشۍ وسکر څنګه یو عام وګړی چې د اندام د ښکلا د کلب استاد هم وو، د 40,000 افغانۍ پور لنډولو لپاره وژلې او موټر یې ترې تښتوله. دغه استاد د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي، د طالبانو دغه عسکر یې زوی ته ویلي وو چې د واده لپاره یې تر یو ځایه ورسې، خو په لاره کې د موټر د تښتولو لپاره وژلې دی. بلا ویډیو خبر شوی چې خې د طالبانو یو قومندان له یو یوټیوبر سره په ګډه د کابل یو وسیدون کې درول او د تذکری په نل لرلوې ملامتي. دغه طالب مسول د کابل وسیدون کې ته وایي، که تذکره نه لري زه نشم پوهېدای چې ته افغاني کني. فعالانو نیوکه کړې چې طالبان د کابل وګړي نه پیژني چې افغانان دي کنا نو نور څوک پیژني چې د افغانستان وګړي دي
ته افغانیستي یو خارجیستي ما چیرې کوم اطمینان حاصل وکړم امر یو کس کی تذکره نه باشه باید باندې شه
bale دفعه بعد ان شاء الله دفعه بعد ها ان شاء الله راځو مې ګرځنه بعد از
دریم ویډیو هم خبر شوې ده چې خی طالبان په خار کې یو سومالیایي یوټیوبر چې د سفر او سیاحت اسناد هم ورسره دي د روی او مخته تک ته نه پریږدي تر دې چې عام خلک یې ترمنځ کیږي او طالبان هڅه کوي چې دغه سیلانی یوټیوبر پریږدي د ټولنیزو رسنیو بل موضوع په نړیوال جام کې ډیرو بد ماتو وروسته له یو مینوال سره د پاکستانی لوبغاړي د لاسو گریوان کېدو و. حارث روف چې پاکستانی لوبغاړي دی د امریکا په یو سیمه کې خپلې مېرمنې سره قدم وهي چې د خپل قاریدلو مینوالو سره مخامخ کیږي او ترمنځ غواخو تلاش نه لاسو گریوان کېدو ته خبر رسیږي. افغان کرکټ مینوالو دغه پیښه افغان لوبغاړو ته د سبق او عبرت لپاره یاد کړي خو په عین حال کې د اتو غره لوبډلو له کتار د پاکستان په غرزیدو یې خوښي هم خوده لیده. پاکستانی کرکټ مینوالو بیا ویلی لوبغاړو ته چې د خپل ملت خوخی مهم نه وي او داخلي اختلافات او پیسې ورته مهم وي د دغه چلن سره به مخامخ کیږي. د پاکستان داخله وزارت بیا ویلی د خپل لوبغاړي د بیزته پښتنه به وکړي خو نه دی ویلی چې څنګه به دا پروسه تعقیب کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه چالي خبري د چین د شی جا ژوانګ د ملي دفاع پونتون ساينس پوهانو په لومړي وار داسې روبات کمانډان جوړ کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته یې چینایي جنرالانو روزنه او تجربه اخیستې. د چاینا مارننګ رسنۍ په قول دغه روبات د انسان د ضعف او قوت ټولې نقطې په ځان کې اخیستې او بیرته منعکس کولای شي. چیرونک ویلی دا روباتیک کمانډان کولای شي په هغه صورت کې چې انساني قومنده ورکوونکې موجود نه وسی یا نه غواړي د جګړې ډګر کې ووسی د انساني قومندې ځای نیسی او په خپل د جګړې رهبری کولای شي. که څه هم دا کار ډیر خطرناک بلل خو چینایي ساينس پوهان ویلی دغه روبات ډیر سنگین خو یو باوسله دی او کولای شي چې غوره قضاوت د مسایلو تجزیه او تحلیل وکړي خو هیڅ کله د انسان په څیر احساساتي او تون چلن نه کوي. او افغانستان کې که څه هم خونځې او ته د نجونو په بندیز له زرو زیات ورځې تیرې شوې خو د امریکا په میساچوسټس کې جالبه خبره دا شوې ده چې د پولارډ په نوم یو منځني خونځي نه درویش جوړي هغه ماشومان فارغ شوي چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. د دغه منځني خونځي سګنې فراغت غونډه کې 4545 زده کوونکي شامل وو چې شپږ څلوېښت تنه پکې غبرګوني زیږېدلي ماشومان. د دې خونځي ادارې ویلي دوی سره خونځي کې هر کال د غبرګون ماشومانو 15 یا نهایت 10 جوړي داخله اخلي خو دا ځلی درویش جوړي 10 ماشومان فارغ کړل چې په غبرګوني ډول خور او ورور زیږېدلي وو. اخوا برازیل کې بیا یو ناوی او زوم د نړۍ د تر ټولو ټیټ قد لرونکي جوړي نړیوال ریکارډ خپل کړ. یو دیرش کلن پاولو گابریل ډی سیلوا باروسا او اتویش کلن کاتیوس یا لهنشینو لومړی وار 2008 کال کې سره بلد شوي او تر ننه د مینې رشته پاللی. پاولو 15 انچه قدر لري او میرمن یې 300 سانتي پورته 15 انچه قدر لرونکې ده. دغه جوړې جالب پیغام ورکړی چې موږ به واړه خامخا یو خو زړونه مو تر دنګو انسانانو هم ډیر لوی دي. دوړو ټینګار کړی چې د ټول نړۍ ورکړي دردونه خپل منځونه کې سره شریکي او د هر انسان لپاره قدر زړه کې شته. او په همدې سره د نن و مورز عمران خانم هر اونۍ له سید شنواری سره د پیښو د متفاوت زاوی تحلیل ته ځانګړي و مورز د ازادۍ لپاره مهیروي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ.